تونځي آخري حد ته رسیدلی وي. په داسې حال کې چې طلاق د مجبوریت له وجې وي، بیا هم ولې هغه میرمنې چې دوی له میړه څخه جدا شوي د ځینو کورنیو او ټولنې لخوا ځورول کیږي.
د خپل شرعي مسایل نه هم بې خبره دي او کلچر او رواج ته ډېر ارزښت ورکوي. د هغې پر بنا دوی دا مسله په اصطلاح ټینګه نیولې ده، او کومه موضوع چې د دوی د طلاق سبب ګرځي د هغې تر څنګ نه یوازې چې حل کیږي نه، بلکې هغه مسله ورته لا ځواکمنه کیږي، لا ورته قوي کیږي. سرګنۍ کورنۍ پیغور ورکوي چې ته خو طلاق غواړې.
نن همدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي. قدرمن اوریدونکو، د اسلام په دین کې راغلي چې نکاح سنت دی، خو په ژوند کې د غوستونځو او لانجو د رامنځته کېدلو پر وخت چې بار بار تکرارېږي او هلې ناشونی وي، طلاق فرض دی. دیني عالمان وایي چې انسان اشرف مخلوقات دی. په کورنۍ کې آرام چاپېریال، دوی ته درناوی، د ستونزو پر وخت لاس نیوی د هر وګړي شرعي او قانوني حق دی. خو که چیرې په ګډ ژوند کې د مینې او محبت پر ځای ټوله ورځ لانجې او بالاخره شخړې وي، او دا شخړې د کورنۍ چاپېریال په یو ماتم بدلوي، بیا د حل لاره د ښځې او میړه جدا کېدل دي. روزو دې ته طلاق سره له دې چې په اسلام کې په خاصو شرایطو سره امر شوی دی، ولې په افغاني ټولنه کې بد ګڼل کیږي؟ او هغه میرمنې چې له میړه څخه جدا شوي، دوی د ځینو کورنیو او ټولنې لخوا ولې ځورول کیږي؟ لیکواله سایره شریف په دې اکله وایي،
د طلاق اخیستل په افغانستان کې د ټولو میرمنو لپاره د دې تر څنګه چې یوه شرعي مسله ده، شرعي حق دی چې ښځې ته ورکړی دی. متاسفانه چې زموږ ټولنه لوستې او نالوستې کورنۍ د دې مسلې سره یو ډول حساسیت ښیي، کلتوري مسله ګڼي. یعنې دوی په دې مفکوره دي چې که چیرې د دوی خور لور طلاق واخلي، دا د شرم او د آر او د ننګ خبره ده او د دوی لپاره ډیره سخته تمامیږي. هماغه علت دی چې دوی خپلو میرمنو خزینه قشر دوی اجازه نه ورکوي چې دوی د طلاق مسله حتی مطرح هم کړي، او که چیرې مطرح کړی او دا کار یې وکړو، نو بیا په اول قدم کې خپله کورنۍ، خپل ورور، پلار او مور، حتی دغه نږدې کسان د دې سره قطع روابط کوي، اړیکې ورسره شکوي، په غم او خدای کې نه شریکیږي. نو دا هغه مسله ده چې زموږ ټولنه متاسفانه خپل شرعي مسایل نه هم بې خبره دي، او کلچر او رواج ته ډېر ارزښت ورکوي. د هغې پر بنا دوی دا مسله په اصطلاح ټینګه نیولې ده او په ښځو باندې تطبیقیږي.
هغه میرمنې چې په همداسې وضعیت کې شپې ورځې تېرې، د خپل پلار لپاره، د خپل ورور لپاره، تاسې وضعیت سره قوم وینئ، څومره د دوی ژوند تریخي، رواني اړخه، سي اړخه، کوم وضعیت ته رسیږي؟
کومه موضوع چې د دوی د طلاق سبب ګرځي، د هغې تر څنګ نه یوازې چې حل کیږي نه، بلکې هغه مسله ورته لا ځواکمنه کیږي، لا ورته قوي کیږي. ځکه چې په اول کې اتمن ښځه د تاوتریخوالي، د خشونت او د کومې مسلې په نتیجه کې دا غواړي چې طلاق واخلي، سره د دې نه چې هغه مسله نه حل کیږي، بلکې لا ورته شدیده کیږي. په دې معنی چې هماغه د خسرګنۍ کورنۍ هره لحظه پیغور ورکوي چې ته خو طلاق غواړې، یا مثلا میړه لا ورسره خپله رویه شدیده کوي، کورنۍ خواښي، سخر او نور شاوخوا کسانې د دې په ځورولو باندې لا تاکید او ټینګار کوي.
په دغسې یو وضعیت کې دغو میرمنو ته اوس څه کول پکار دي؟ نارینهو ته څه کول پکار دي؟ میرمنو ته څه کول پکار دي؟ طلاق نسي اخیستلی، ژوند نسي کولی، خی دوی څه وکړي؟
اول قدم کې د مسلمان ټولنې په صفت که ښځه ده او که نر ده، د شرعي احکامو نه باید ځان بخبره کړي، ځکه په شریعت کې په واضح توګه ویل شوي دي، احکام او شرایط موجود دي، د هغې نه باید پیروي وشي. او که په څنګ کې د حکومت مسؤلیت او دنده دا ده چې قوانین پلي شي تر څو ښځو ته نجات ورکړل شي په دې برخه کې، او تر څنګ یې خپله ښځې که لوستې دي او نالوستې دي، دوی باید د دې څخه ځان بخبره کړي چې دوی کوم حقوق دي، د طلاق په اخیستلو کې کومې مدني حقوق دي او کومې شرعي حقوق دي. سره د دې درېو عمده او اساسي مسایلو که بیا هم فرضاً ښځه په نه توانیږي چې طلاق واخلي، هغه په خپله د ښځې ذهني وروسته پاتې والی هم دی او د ټولنې وروسته پاتې والی هم دی، چې بالاخره کیدای شي ښځه په دې مجبوره شي چې ځان له منځه یوسي، په رواني امراضو اخته شي. تر ټولو مهمه ده چې هغه ښځه که چیرې اولاد ولري، نه یوازې د هغې کورنۍ لپاره، بلکې د ټولنې راتلونکي لپاره ډېره خطرناکه مسله ده. ځکه چې یوه مور چې په داسې حالت کې ژوند مخته یوسي، طبیعي خبره ده چې د دې په اولاد باندې ناوړه اغېزه لري، هم په ذهنی لحاظ او هم په فزیکی لحاظ، ځکه په داسې ماحول کې حتما فزیکی برخورد کیږي، بد رد ویل کیږي، ښځې او میړه ترمنځ ډېرې مسایل رامنځته کیږي چې هغه مستقیما د ماشوم په ذهني او جسمي وده باندې اغیز لري، چې دا بیا بل توان دی چې ټولنې ته یو ناروغ او مریض ماشوم وړاندې کیږي.
بله، تاسو ته د افغانستان وضعیت معلوم دی، میرمنې اوس خپل ډیری حقونه نشي غوښتلی، نو دوی به په داسې وضعیت کې څنګه د طلاق موضوع مطرح کړي؟ ځکه دوی څوک نه لري چې ورسره د خپل غږ پورته کړي.
دوی باید د خپل حقوق نه ځان خبره کړي، لو که ډېرې نالوستې ښځې هم وي، مګر په اوسنیو شرایطو کې په ټولنه کې حتما په شاوخوا کې داسې میرمنې شته چې لوستې دي، به خبره دي. اکثره میرمنې د میډیا او د رسنیو ته لاسرسی لري، حتی د ګاونډیانو نه کولی شي چې مرسته وغواړي او حکومت ته مراجعه کولی شي. سره دې نه، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه چې په حکومت کې خپله ستونزې شته، دوی د دې لارو نه کولی شي، او که چېرې دوی په دا ټولو مسایلو باندې بیا هم ونه توانېدي چې خپل حق ترلاسه کړي، بس نو دوی به هغه یوه اصطلاح ده چې مړی ژوندي به وي. په حقیقت کې به روحانه مړ وي، جسمن به ژوندي انسان په توګه ګرځي.
بله، له واده نه مخکې کومې خبرې په پام کې نیول ضرور دي چې اصلا دا طلاق رامنځته نشي او یو مثبت ژوند مخکې لاړ شي؟
په ټوله معنا سره افهام او تفهیم د دوه انسانانو ترمنځ د دې سبب ګرځي چې یو بل سره وپیژني، د یو بل نظر ته په اصطلاح غوږ ونیسي، احترام ولري، یو بل په رواني لحاظ د دوی غوښتنې، د دوی کړنې، د دوی هیلې ارزوګانو ته متقابل غوږ نیول او متقابل احترام د دې سبب ګرځي چې دوه انسانان په خپل منځ کې موافقې ته ورسیږي، په خپل منځ کې تعهد د راتلونکي ژوند لپاره تعهد وکړي، او دغې تعهد پر بنسټ باندې په راتلونکي کې خوشحاله کورنۍ بنسټ کیږدي. متاسفانه د دې کار د ترسره کولو لپاره په افغانستان کې، د افغانستان په ټولنه کې داسې د ډیرو کمو کسانو لپاره دا زمینه مساعده کیږي. حتی خپل شریعت وایي چې کورنۍ باید د ځوانانو سره مرسته او همکاري وکړي په انتخاب کې، د مخکې د واده کړلو نه مثلا ځوانان پوي کې جلۍ وي او که هلک وي، د مور او پلار لخوا د کورنۍ لخوا باید وپوهول شي چې غوره انتخاب ولري، شرایط وښودل شي، خپله ځوانان مطالعه وکړي، هر کله چې ځان وپېژندو، خپلې غوښتنې خپله وپېژندې، بیا کولی شي چې مقابل کس نه د خپلو غوښتنو مطابق غوښتنه وکړي، چې په اقتصادي لحاظ، په فرهنګي لحاظ، په تحصیلي لحاظ، د هر نقطې نظر نه د یو بل مفکوره ځان ته معلومه کړي، د هغې پر بنسټ تعهد او د تعهد په نتیجه کې د کورنۍ بنسټ کېښودل شي. د مور او پلار د دواړو خواو نه د مور او پلار وظیفه ده، مسؤلیت ده. په اوسنیو شرایطو کې ځوانانو ته شخصي دوی کولی شي چې تپو تلاش وکړي، د خپل تپو تلاش په نتیجه کې ښه لاسته راوړنه ولري، اکثریت مطالعه باید وکړي.
پلان درته وایي چې جبري ودونه څومره د دې لامل کېږي چې بیا طلاق رامنځته شي؟
هر کار چې په جبر او اقرار سره ترسره شي، هغه نتیجه یې په سلو کې 80% 90% منفي ده، هغه 100% هم چې موافقه وي، هغه بیا هم د دوو کسانو ترمنځ د توافق راتللو په نتیجه کې به وي. نو نتیجه یې زه منفي بولم، ځکه چې متضاد افکار، متضاد غوښتنې، متضاد هیلې هیڅ وخت نه سره یوځای کیږي، بلکې همیشه دوه مخالفه قطبونه وي چې یو بل دفاع کوي، نه دا چې یو بل سره جذب او یو بل ته د همکارۍ لاس ورکړي.
شمله مقصودی وایي کله چې د یوې ښځې ژوند د میړه په کور کې تریخ وي، هیڅوک یې غږ نه اوري، خو که یې طلاق واخیست بیا د ټولو په یاد وي او د ځورولو لپاره یې تر خپل توانه هڅه کوي.
ټولو ځایونو کې دا اوازه کیږي چې د فلانکي لور یا د فلانکي خور طلاق شوې ده، او دې ته چې کله هغه خور، هغه مور چې مثال په هغه کور کې وه، وهلې خوړل، ټکلې خوړل، بیا بېدله، وږې به وه، تږې به وه، یا مریضه به وه، یا کوم مشکلات به یې درلودو، هغه وخت کې هیڅوک چاته نه راځي چې ته ول وهل خورې، یا ته څه د پکار دي، یا تاسو حق ده، یا دا د هغه وخت کې بیا هیڅوک د پوښتنې ته نه راځي. همدغسې چې مثال واده په خوشحالۍ کېږي، باید بېلېدی هم همدغسې په خوشحالۍ وشي، چې کله وایي بېلېږو سره خوښ هم نه ده، مشکل پوښتنه وشي چې څه مشکل لري ته په دې کور کې، مثال هغه به وشي یا د کورنۍ سره، یا د خاوند سره، یا د ماشوم سره، یا دې سره، یا هغې سره، بس د هغې هېڅ مشکل نشته، د سعیده واخله او درې کس سره ټول کړي، یا مثال محکمې ته ځي، خبره خلاصه، محکمه څه فیصله کوي، که ماشوم ورته ورکوي، که کور ورکوي، که هغه مهر ورکوي، که څه ورکوي، هغه باید په خوشحالۍ باندې ده ومنل شي.
د ښځو د حقونو د فعالې سریا جبارخیل په باور، له بده مرغه افغان میرمنې له کلونو را په دې خوا د داسې بد چلند ښکار دي چې دوی لایق نه دي، نه باید داسې ورسره وشي. خو په ټول افغانستان په تیره بیا په کلیو او بانډو کې کله چې یو میرمن طلاق اخلي، نور له سترګو نه غورځېږي او په بېلابېلو نومونو یادېږي. له هغه لې جبارخیل سره مو مرکه کړې، هغه په پیل کې د طلاق د علت پاکله وایي.
علت هم تا ده چه دیر خلق چی دی کنه دلته ده افغانستان خلق یا ده افغانستان ده سری چی دی کنه اگوی طول کل کل دیر زیادی که یخ بلو خزو سره کنه ده هر لحظه مثلا کل کل چه ده خزی دست فکر که چه ده خز از مونگا برده ده کنه برده خونده اگوی استعمالایی اگا که اگواری چه زین خلقه مثلا خز پاییست وجه دم گواری چه میرانه جداشی کنه او طلاق واقلی در سوچی او دیر غد مشکل سره مخامخ نشی یوازی نه مشکلی چی دیر بی دیر ظلم او چی پکی کیگی او کلا کلا پو سیمو او منطقو کی کنه پو ولایتونو کی او پو کیلی کی دیر زیاد سری چی دی د کورنده ای معاملو دخمنیگانی چی دی کنه دا غیر دا سبب نه مثلا ناغوی خلا منزنی مشکلات لری یا بل سره فامیلونو سره و غیر سره دوی غواری چی دا خلا دا دخمنی دا خزنه پا کور که چی دی کنه دا غیر نبای پیساب وسیله استفاده و که دا خزن دا طلاق منس رازی یا دا خزنی شکولی چی نور برداشتی و که کنه
کلت یا میرمن طلاق اخلی دا اول د کورنۍ لخوا بیا په ټولنه کې لکه مستون سره مخ کیږي دا څه رقم خبري اوري
اول چې طلاق اخلي کنه دوی خو هم دا زمونږ تاسو رواجونه چې دي کنه افغانستان کې خو اول دوی ته ډیر بد نام وکي کنه او پس لاغې نه هیڅ چا ور سره نه غواړي چې دي سره ژوند وکي یا بل سړی ور سره مثلا زرخه کې چې دي سره واده وکي در اصل دا چې زمونږ کلتور چې دا زمونږ افغانان همیشه په حساب وایو کنه بیا بل خصوص پښتانه وایي اسلام څه کوي کنه مونږ خو وایي افغانان یو یا مونږ وایي پښتانه یو کنه د اسلام له اړخه وګوري دا طلاق چې دا فرض دی کنه او دا د نکاح چې دی سنت دی کنه چې څوک غواړي نکاح کوي او الله تعالی نه دی ویلي دی چې دا ټول د ښځې او دا ټول سړیا چې دی حتمان باید نکاح وکړي کنه مونږ وګورو چې اوسه پورې زمونږ ډېر خلک همداسې مجرد پاتې شوي دي مجرد تللي دي کنه وفات شوي دي اوسه پورې واده شوي نه دي کنه که سړیان دي که ښځې دي کنه مګر طلاق چې ده طلاق فرض ده کنه په دې چې الله تعالی ذکر کړی ده چې تاسو چې نه غواړئ چې یو بل سره ښه ژوند تیر کړي یو بل سره په حساب جوړښت نشته دي کنه تاسو کولی شئ ته طلاق واخلئ ډېر صلحه میزه او دوامه کې دا مشکلات چې پیدا کیږي کنه مشکلات چې پیدا کیږي او ښځه چې ځي خپل کور ته کنه د خپل پلار کور ته باید دی لاړ شي داسې هلته چې ځي حتمن خپل وریندارې د هغې نه په حساب نه شي کولی چې هغه کور کې د دې ګزاره وشي هغه وشي همیشه تانه یې ورته ورکوي چې ته طلاقه یې که نه طلاقه یې او نور د اقتصادي لحاظه دا ښځه هېڅ شی نه لري ځان سره که نه هېڅ شی نه لري په دې لحاظ د الله تعالی چې ورته امر کړی دی چې دا مهر ورته ورکوي که نه دا مهر بیا زمونږ افغانستان کې چې وخت طلاق هم ورکوي که نه مهر ورته نه ورکوي همداس ده سمدستي ورته څه شی نه ورکوي که نه دوی په ډېر مشکلات اخته کیږي نشي کولی ولې چې دا خپل اقتصادي او خپل د اجتماعي ژوند خرابېږي اقتصادي ژوند نشي کولی چې په خپله ډېر زر ښه شان دغه وکړي که نه مختلفسي
دغه اوس چې افغانستان کې مېرمنې کار نشي کولی دنده نه لري د دوی په شمېر کې داسې ښځې هم شته چې هغو ودونه کړي وه بیا دغه کوم جارو جنجال تاسو ویلی له دې امله بېرته له خپلو مېړونو څخه جدا شوي وي دوی هم په ډېر بد اقتصادي حالت کې شپې ورځې تېروي د دې په هکله تاسو څه راته وایئ څومره وضعیت خراب دی
در اصل ټول خزی چې دی کنه که موږ افغانستان د خزو ژوند چې په حساب هر دوره کې چې وګورو کنه ډېر چې باید ای کنه نشته دی کنه او بلخصوص اوس کنه چې دوی طلاق هم اخلي او نشي کولی چې یو چیرته لاړ شي کنه کار وکړي یا خپله د مثلا مخکې معلمان و کنه معلم و یا شی چې و هغوی خپل ازادي یې درلودل هغوی کولی شو چې مثلا لاړ شي خپله نفقه په خپله لاسته راولي که نه په دې لحاظ هغوی ډېر خپل زیات مشکلات په سر ویسي که نه هغه خو طلاق نه اخلي که نه چې طلاق هم بیا واخلي په ډېرو ستونزو سره مخامخ کیږي په دې چې هیڅوک هم هغوی نه سپورټ کولی شي که نه اقتصادي له لحاظه هغوی نشي کولی چې کار وکړي معاش واخلي یا خپل ژوند تېر کړي ماشومانو هغه وکړي او زموږ افغانستان کې خو بیا داسې قانون نشته دي چې هغوی سمدستي د ماشومانو ته یو شی برابر شي که نه چې ورته دا ښځې چې ځي خو حتمن خپل ماشومانو سره به ځي که نه ډېر مجنونه د ماشومانو په قصه کې هم نه دي که نه هغوی ورسره تر څو چې د دوی اقتصادي او شی برابرۍ کې ډېر کېدای شي چې ډېر مشکلات ونیسي. همدا وجه ده چې اوس مونږ او تاسو ګورو که نه دا ډېر ښځې ګتایګري ته هغه کوي که نه مخ کړې ده یا شاقه کارونه ته مخ کوي یا لځي یا هماغسې کورونو کې کار کوي بېچاره ګانې او شی کوي چې وخت خپل نفقه ترلاسه کړي، دوی نشي کولی چې خپل حقوق په حساب د هغه نه واخلي.
بله، اوس د ښځو اکثره حقوق تر پښو لاندې شوي. مثلا دوی زده کړه نشي کولی، دوی کار نشي کولی، د دوی غږ څوک نه اوري، محکمو کې خپل مشکلات نشي ویلی. په دغسې یو وضعیت کې یو مېرمن چې په کورنۍ کې هم له ستونزو سره مخ ده، کوم ټکي چې مخکې تاسو یاد کړی چې یوه ښځه څه وخت مجبوریږي دا طلاق واخلي، په دغسې یو وضعیت کې د دې ښځې حالت څومره دردونکی کېدلی سي، او داسې په همداسې یو وضعیت کې شپې ورځې تېروي، له رواني اړخه له سي اړخه څومره په دې باندې فشار وي؟
خپله ډېر د ښځو سره چې افغانستان کې چې دي که نه همدا اوس چې دي د حالاتو نه زه همیشه خبر یمه که نه، د خپل فامیلونو نه، د خپل سیمې نه، تا د خپل د منطقې نه چې زه خبر یمه که نه، ډېری دغه چې دي که نه ډېری ښځې او جنکیان چې دي رواني حالت یې ډېر سخت تاثیر لاندې راغلی دي. دوی رواني حالت تاثیر لاندې راغلی دي، ورباندې سختې راغلي، تنګې راغلي که نه، د هر له خوا نه ده. مثلا نه مکتب ته نه ځي، کار ته نه ځي، پیسې ورسره نشته دي، د کور جنجالونه ډېر شي که نه، یا سره یو بل هغه کوي که نه، ډېر جنجال کوي هغه کوي، په دې چې څوک چې کور ته ناست دي حتما رواني حالت ښه نه وي که نه، دا ډپریشن ورته پیدا کیږي، دې له خاطره جنګونه ډېریږي. دا طلاق او دا شیان مسایل هم اوس افغانستان کې ډېر شوي دی.
په دغسې حالت کې نارینه ته څه کول پکار دي چې میرمن دې ته مجبوره نه سي چې هغه طلاق ته زړه ښه کړي؟ نارینه څه وکړي؟
میرمنې که زړه ښه کېږي طلاق ته که نه، دوی تر اخره پورې دا خپل د قدرت استعمالوي چې دا طلاق ورنه کړي که نه. دوی غواړي چې دا طلاق مسله باعث نشي، هغوی غواړي چې مثلا د هر رقم شی چې دا ښځه وایي وایي کور کې باید دوی تیر کړي که نه، تیر کړي او زما وایي نوم باید هغه نشي چې دا ولې وایي بیرون لار طلاق واخیستل که نه. دې له خاطره خو دوی نشي کولی، زمونږ او تاسو نارینه نشي کولی چې د کور فضا په حساب ډېر ښه وساتي که نه. همیشه هغوی د خپل د سیاست نه استفاده کوي، هغوی غواړي چې همیشه باید ښځو باندې سیاست وکړي که نه، چې دا ښځه وډار شي چې بیرون خپل غږ ونه باسي که نه. او په کار یې دا ده چې دوی باید همیشه لایک د افغانستان حالت دوی ګوري که نه، چې افغانستان حالت دونه سختي چې اوس ښځې باندې راغلي دي که نه، سړو باندې دونه نشته دي که نه. هغوی کولی شي چې هر چېرته لاړ شي، هغوی کولی شي چې کار هر رقم کار کولی شي، هغوی کولی شي چې بزنس وکړي. هغوی باید فکر وکړي چې دا ښځه مې چې پرون تلل یو ډاکټر وه که نه، یا یو انجینیر وه، یا یو وکیل وه، اوس چې دا کور کې ناسته دي دې ته ډېر سخت دي که نه، د دې حالت ډېر سخت دي. دوی باید درک په حساب مکتب ته تلل، دولسم ته فاکولټي ته تلل، دې ته سخت دي. دوی باید له خپل ځان سره لږ فکر وکړي که نه، چې مونږ باید دې سره لږ تیرو په شان نور هم خپل دا رویه باید ډېر ښه وکړو دې سره که نه، چې دوی ته داسې احساس پیدا نه شي چې مونږ بلکل جامع کم بندی ہو کنا او کور کم بندی ہو کنا. دیر لخاطر باز باید دیر باید احتیاط محتاطانا باید رفتار ہو کی دخل خصوص سره
که ام دغه یو شمیر نارینه چې په کورنۍ کې تاو تریخوالی کوي که دوی خپل چلند سم نه کړي او میرمن په دې ونه توانیږي دوی طلاق واخلي، ځان د خپل ژوند پیل کړي، دغلته حالات څومره خرابېدلی سي؟
حالت ته دیاده خرابېدی شي چې دوی په حساب ډېر چې ما لیدلی ده د مخکې د دې نه، اوس هم دوه درې کاله مخکې هم چې ما کله لیدلی ده، چې کله چې دا نارینه نه غواړي چې دا طلاق ورکړي هغه ورکړي، جنګونه یې دونه په دښمني بدلېږي که نه، د فامیلو دښمني پیدا کېږي هغه پیدا کېږي، یا دا چې ښځه بالکل ځي نو خپل حساب ورکوي بالکل خار نه بل خار ته ځي بېخي، او یا دا چې خپل پلار کره به ځي او هغې نه پس بس همدا جرګې دی او جرګې دی چې جرګې وکړي تر څو چې یا طلاق واخلي یا اتای بیرته یا هغه وکړي. دا ستونزه ډېر دي. کومه چې لیدلې ده ډېر خلک ژوند هغه کړی ده. څوک چې امکانات لري بېخي نو بس د دې ژوند نه بس تښتېدلې دي. بل یو ځای ته تللې ده چې بېخي د کورنۍ نه بېخي د دواړو کورنۍ نه بس هغوی تر اوسه پورې هېڅ هغه نه لري کنه. اطلاع نه لري چې دوی چیرته دي.
بله
دونه یعنې خلک مجبوریږي کنه. بس وایم چې د اول نه باید چې دوی هغه یې کنه چې نو جوړیږي باید ډېر سلام ایزه پورې باید یو بل نه جدا شي تر څو چې بل مشکلات او دې ته پیدا نشي.
تاسو په پیل کې ویل چې کچېری جنگ جنجالی نو بهترین لار جدا کېدل دي. خو افغانان خپل کلتور ته خپل رسم ته ډېر ارزښت ورکوي. تاسو څه فکر کوئ دا کار څومره په زیان ده چې دوی شریعت نه مني، آرام ژوند نه غواړي او دوی یوازې خپل فرهنګ ته خپل کلتور ته پام خبره د خلکو خبرو ته ارزښت ورکوي؟
ډېر ورته وایي چې اسلام کې داسې ده داسې وایي. اسلام څه کوي وایي؟ مونږ افغانان یو. دې له خاطره زموږ یوازې نه هغه هم چې ډېر دي که نه مشکلات هم افغانستان کې چې ډېر دي. مونږ یو مسلمان مملکت یو که نه، اما ټول خلک زموږ فیصدي داسې د اسلام قواعدو نه خبر نه دي که نه، اسلام قوانینو نه خبر نه دي. اندس سرسدی هغه ویلې دي کنه، مونږ کې یا مسجد ته ځي هغه نه تر اوسه پورې د سیاسي اسلام دوی ته خودل شوی نه دي، دوی خپل ځان پېښې نه دي. همدې له خاطر دي چې مونږ نه صحیح افغانان یو شو، نه صحیح مسلمانان شو کنه. که صحیح حقيقي مسلمان یو مونږ او تاسو او افغانستان کې جو یو اسلامي هغه دي کنه چې قواعد مونږ باید ومنو. هغه په هر شی باید اسلام دا چې وګوره ډېر په اسانۍ سره دوی کولی شي یو بل نه جدا شي مخکې دې نه چې دوی ته داسې نور مشکلات پیدا شي. یا
په آخره باندې تاسو نظر دي، تاسو مشوره دغسې کورنیو ته ولرو چې په جار جنجال اخته دي
یا فامیل سره چې څوک په حساب ارتباط غواړي چې قایمه کړي، اول باید دوی یو بل سره ډېر داسې وپېژني کنه چې دوی څوک دي او زه څوک یم. پس له هغې نه چې دا ژوند چې شروع کوي وګوري چې همدا ژوند چې دی په یو کال دوه کاله کې دوی ته معلومیږي چې دا څه رقم دی کنه. یو بل د معرفت یو کال یو دوه کال بس دی کنه، چې بیا دوی کولی شي چې دا ژوند په دې حالت کې مخته ویسي کنه. دوی باید خپل ژوند مخته ویسي او که غواړي چې نور هم جنجالونه پیدا شي یا اولادونه یې پیدا کړي دوه درې څلور اولادونه شي، هغې نه پس بس دوی غواړي چې طلاق واخلي. هغې نه به ډېر مشکلات پیدا کېږي، دا اولادونه بیچاره ګان بیا هم پلار غواړي یا مور غواړي. همدې له خاطر زما پیغام دا ده چې اول باید ډېر دا سړی چې دی باید ډېر زیات د حوصلې نه کار واخلي خپل کور کې. او همداسې مېرمن هم چې دي تر هغه ده چې کولی شي خپل ژوند باید په خطر شانې مخته ویسي، چې دا ښځې باندې هم چې ډېرې سختې رانشي ډېرې سختې رانشي دا نه غواړي چې جدا شي که نه. زما پیغام دا ده چې تر څو چې کولی شي خپل ژوند په ښه شان باید څوک دا ژوند تیریږي، په خراب هم تیریږي، په ښه ولې په ښه نه تیریږي. د خپل ماشومان له خاطره باید ډېر ښه ژوند ولري دوی، که بیا ګوري چې نه شي کولی او روزانه یو بل سره جنګ کوي شخړه کوي او د ماشومانو تربیې او حالات رواني حالات یې خرابیږي که نه، هغې نه بیا ښه ده چې دوی په صلح آمیزه توګه باید لاړ شي. او دا دولت هم چې راغلی دی دوی خو اسلامي دولت دی که نه، کولی شي چې دوی ته مراجعه وکړي، دوی وایي چې مونږ غواړو چې یو بل نه جدا شو.
لکه څنګه چې په خبرونه کې یاد شول چې په ګډ ژوند کې د نه حل کېدونکي تاوتریخوالي مناسب حل لاره طلاق دی. همداسې د پوهنتون استاد او د علومو اکاډمۍ د دینی برخې غړی نورالله کوثر هم وایي چې که چیرې ښځه او میړه په خپل منځ کې داسې ستونزې لري چې نه هواریږي، جدا کېدل مناسبه لار ده.
چې انسانان هغه اخري وسیله د تحمل او د برداشت دی او بل په کار واچي، مختلف لارونه تلاش وکي چې وکولي چې دا ژوند سمون خوري. کچیرته سمون نه خور نه اخري شی بیا طلاق د حقوق نه ورکول کیږي او خزه باندې ظلم او ستم وي او د خزه حق تلف کیږي او خزه ضرر مومي. هلته شریعت اجازه ورکړي د دفع د ضرر لپاره د طلاق مطالبه وکي. هغه مجبوریت لاره نه چې کله کورنۍ سره ژوند سمون نه خوري بیا طلاق ده. او طلاق انحلال د ازدواج ده، د واده او د عقد او د نکاح انحلال ده چې نکاح په غیر ختميږي او خزه رستو له طلاق نه چې عیدت خپل پوره سي هغه نو بیا لغین رستو د خزه لپاره خپل اختیار ده که هر څوک انتخابي شریعت دا اختیار ورکړی ده چې د خپل کفاءت او هم مثلی د خپل کورنۍ پلارنۍ کورنۍ مد نظر ونیسي بل څوک انتخابي شریعت دغه ته ممانعت نه لري قران عظیم شان مو فلا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا ترادوا منهن بالمعروف کله چې خزه طلاق سول او لمړي خاون نه خلاص ول خپل خوخي او خپل شرایط معیارو سره کولای سي له دوهم سلی سره واده وکي او دا واده ممانعت ورته نسته ممانعت شران ممانعت نسته او خپل اختیار لري هو کفاءت او انو شرایط به په جای کوي
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی ا راپور زموږ قضاوت ستاسو
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو سلامونه مې ومني د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلي په دې خبرونه کې دغه ماشومان او د حقونو په اړه خبرې کوو چې دوی په کورنۍ کې د ژوند کولو لپاره آرام فضا نه لري د کور غړي په تیر بیا مور پلار دي دوی په مخ کې وخت نه وخت لنجي کوي او دا مسله د دې سبب کیږي چې ماشومان له روحي او رواني اړخه مړاوي شي په دې خبرونه کې موږ سره ملما دي د حقوقي چارو څیړونکو وارث خپلواک ملما ته خرغلاست وایو خپلواک سي په پایل کې بدارت وایي چې معمولا په کورنۍ کې د لانجو لامل څه کېدلی شي
سلامونه تاسو ته او ټولو محترم اوریدونکو ته دا یو طبیعي موضوع ده دا په دې جنجالونو منځ راځي کورنۍ کې چې دوه انسانان سره ژوند کوي چې هغه په منځ کې مشکلات پیدا کیږي خو هغه خلک پکې کامیاب دي چې وشي کړل چې په منظم شکل سره دغه تاریخوال ته د پایټکې کیدی او په یو مثبت شکل باندې هغه رهبری کی طبعا کورنۍ کې تاریخوال وسی هغه کورنۍ آرامش او کم سکون چې لري هغه لبای نه زی
bale da khul man za ji atman kurane ki mashman sta dilta di mashman haq tumra tar polandi ki gi ti guri aslan pe di masail ki malamat ne ijar janjal amish di pe makki ki gi
kurane u ke tawtri khwal asli qurbani de de mashman de mutasafana che mashran di khawand aw mirman di kho pe gi zehn دته ماده ده او په دوه باندې پات تاثیر نه کوي ځکه چې دوی هغه کم فزیکی له وزنه چې د فزیکی حالت چې ده دوی توان ډیر ده خو دلته ډیر سخت مشکل او سخت زیان چې ویني هغه ماشومان دي تحقیقات چې کوتل د ماشومان د شپږ میاشتنۍ نه دوی هر څه چې زکه یې غل مور پلار زکه نو که چیرته په مور پلار په مینس کې تا تاریخواله وتی یا په چی غږ باندې خبري وسی یا په بد الفاظ باندې خبري وسی نو په دوه باندې ډیر غټ اغیز لري ځکه دوی په حالت زده کړی کی دي دوی زده کوي نو همدغه وضعیت چیرته کته تاریخواله وسی د پلار او د مور ترمنځ نو دغه دوه باندې منفی اغیز لري د دوی په سلامت باندې د دوی رواني حالت باندې حتی دوی په رشد باندې ډیر غټ او منفی تاثیر لري
معمولا کوم مسائل په کورنۍ کې د جار جنجال لامل ګرځي دلی سي
مختلف موضوعات دي چې د کورنۍ ترمنځ ځکه به ارادي دي چې مختلف ارادي دي چې هغه کم وخت کې چې سره یو ځای شوی دي د دوی د یو بل قبلولو دا یو مشکله دوره ده چه یو خاوند او میرمن تیری یغوی تیر اختلافات کیدیش په دی باندې وسی چې د زی په انتخاب باندې د ژوند په انتخاب باندې د بچانو په تربیه باندې د کورنۍ کې د شډیره وړه خبره د دوه ترمنځ سبب دی وګرځي چې یو جنجال باندې او یو جنگ باندې واوري لکه د کوای شو چې وایو چې دغه د ډوډۍ د خواږوالي او د ترشوالي د وخت او نو وخت باندې خبر باندې کې د ش په کورنۍ کې لاملونه پیدا شي د چیرته تک هغه مثلا یو چیرته خاوند زی خزه ممانعت کوي او بل چیرته کمیرمن زی خاوند ممانعت کوي نو مختلف عوامل دي چې په جامعه کې چې د خزه او د خاوند ترمنځ شخړه پیدا شي
خپل وخت سپ کړو شو دي ته دغه ته د کورنۍ مشرانو ته تکول پکار دي چې دغه د کورنۍ اوضاع کنټرول کړي ترڅو جنگ جنجال رامنځته نشي او آرام فضا ولري
دی یو بل د درک ډیره مهمه موضوع ده چې باید یو بل درک کړي او بل اساسي موضوع په دې کې دا چې د ماشومان او پښتون کې باید دوی ډیر احتیاط سره قدم واخلي کچیر کوم جنجال د دوه پمنس کې ووسی نو دا د ماشومان تر مخه باید ونه کړي ځکه ماشومان د دې وضعیت نه ډیر زیاته صدمه ویني دوی ډاریږي دوی حتی ژاړي پلار د مور په مخ کې او دوی یو قسم احساس ته حقارت کوي د خپل ځان ته نو د دې خاطر چې دوی د خپل د بچانو تربیه سالمه تربیه وکړي او بچان آینده کې جامعه ته یو مریض تقدیم نکړي نو باید دوی کوشش وکړي چې خپل کم شخړې چې دي د په ډیر منظم شکل او په ډیر سړه سینه باندې حل کړي ترڅو د ماشومان د دونه صدمه ونه ویني
او کچېره دا وضعیت هم دسی دوام وکاندي څومره به عقدي او په کور کې جنجال نورم زیات شي
نه تنها چې په کور کې جنجالونه زیاتېږي په جامعه کې هم جنجالونه زیاتېږي ځکه د جامعه اول رکن کورنۍ ده که کورنۍ سالمه و نو پوشه چې جامعه سالمه ده که چیرته کورنۍ سالمه نه وسی نو تبن چې جامعه سالمه نه ده اې د منفی اغیزه اته نو په کورنۍ نه چې په ټوله جامعه باندې کوي نو لازمه ده چې خاوند او میرمن دواړه د بچانو په مخ کې په ډیر ښه شکل سره که چیرته دا دوام ومومي نو هغه ماشوم چې ده هغه به ډیر خشن ماشومي هغه به همیشه کی هغه به همیشه بقاری هغه به همیشه استرس لري او هغه به یاد جامعه نه ډیر متنفر شخص ووسی
خپل وخت تر ډیره جای لیدل کی هغه کوم کاسه په کورنۍ کې د جارو جنجال لامل کیږي دا یو کاسوی دا یا رواني مشکل لري یا عقدی مشکل لري هغه آرام فضا نه خوښيږي دلته دغه کاس سره څه کول پکار دي
مختلف هغه دي لارې دي چې په دې شکل باندې کوي چې دوی هغه ته مراجعه وکړي دغه مشاورین دي مشاورینو ته مراجعه وکړي د مشاورینو په واسطه باندې د خپل دا مشکل حل کړي یا هم زده کړی دي اصلي کله شي چې زده کړی او په دې بحثو کې ترڅو وتوانیږي چې د خپل هغه کوم عقدی حالت چې لري هغه کنټرول کړي او د دنه ډیره سالمه واجب باندې ووزي چې تر له دنه ونه ووزي نو طبعا چې په کورنۍ کې ژوند کول د ډیر سخت ده
bale په داسې مواردو کې دوستان ملګري دا کسان څومره مرسته کولای شي چې کاس متوجی کی چې کړه وړي سم نه دی ټوله کورنۍ دي تا جارو جنجال پکې جوړ کړای
موږ خو د شرعي لحاظ نه موږ ته توصيه ده چې د کچته دی یو خزي او د خاوند ترمنځ مشکل پیدا کیږي انسانانو ته لازم ده چې دوه پمنځ کې اصلاح وکړي په خیر باندې او یو اصلي مشاورین ورته د دوی د فامیل څخه دوی د فامیل د اعضا څخه ورته وټاکل شي ترڅو د دوی کوم نیمګړتیاوي چې دي دوی ته د دوی پام راوړي او د دوه حل لپاره کار وکړي
bale او خپل شخص باید څه وکړي دا خو د نورو مرسته او سره وي خپل شخص چې اصلا ځان ملامت نه احساسوي او همیشه ځان عقبه جانب ورته ښکاری دی چې کولای شي
خو باید خپل ځکه هر څوک د نن یو محکمه لري چې هغه ته وجدان وي نو کچې ته زمیر وي چې زمیر وسی هغه دقیقي چې هغه زما اشتباه ده نو او کچې ته دا هم د دې یو فارمول کې غوښته وي چې هغه فارمول کې همیشه جنگ او تاریخواله د دوه د مور او د پلار ترمنځ ووسی نو هغه ځکه دا چې د راضی ارواپوهنه متخصصین وایي چې دوی به تربیه ډیر زیاته سخته او مشکله ده
معمولا دغه جارو جنجال په کورنۍ کې کیږي لکه څنګه چې تاسو خبرو کې یادونه وکړه چې دوی په همدې یو جنجالي کورنۍ کې را لوی سوي وي څه کول پکار دي چې ابتدا نه کورنۍ مثبت ووسی جارو جنجال پکې ونه ووسی مخکې له واده نه کوم شی په نظر کې نیول ضرور دي
دغه کومه مرحله چې ورته نامزاتی وایي په نامزاتی کې د یو بل پوهاوی او درک کول ډیر لازمی کار ده چې دوی باید خپل مشکلات د خپل وړاندیزونه د خپل د ژوند پرمختګ په څه ډول باندې مخکې ویسي. دا باید په دغه دوره کې دوی د خپل یو بل سره په تفاهم ورسیږي تر څو داسې نه شي چې خدای مکړه په آینده کې که دوی چیرته سره یو ځای کیږي او دا مشکلات ولري، ځکه دغه خپل نامزاتی دوره چې ده دا آزمایشتي دوره ده. آیا موږ کوای شو چې د خپل ژوند په سالم او په ښه ډول سره مخکې بوزو کنه؟ که چیرته دوته وضعیت معلوم شه چې نه د منګه کم خواهشات چې دي یو بل سره په ټکر کې دي، د منګه کم فکر چې ده یو بل سره په ټکر کې ده، نو امغه له خاطر شریعت او قوانینو وضعی قوانینو دا داسې تعریف کړی ده چې نامزاتی هغه دوره ده چې هر یو شخص کوای شي چې هغه فسخ کړي. نو بیا لازمه ده چې بدون دې چې دوی په جنجال کې ووسی، یو بل څوک چې دوی ماشومان دي هغوی هم په جنجال کې ووسی او د دوی کورنۍ هم په جنجال کې ووسی، نو دا ډیره اړینه خبره ده چې باید خپل درک په اوله مرحله کې وکړي. که چیرته بیا درک ته په دې نتیجه ورسېده چې موږ نشو کولای چې موږ دواړه د خپل ژوند په سالم شکل سره او په ښه ډول سره مخکې بوزو، نو ښه خبره ده چې دوی منځ کې جدایی وشي او هماغه اول اقدام کې وقایه وشي له دې نه چې تر هغه چې دا نور ناخوالې منځته راځي.
بله، اکثره کورنۍ دې ته غاړه نه ږدي چې که دوی ژوند مخکې نه ځي، دوی خپل ژوند په زور مخکې بیایي د خلکو لپاره، د دود دستوري دغو مسایلو لپاره. آیا دا به مهم وي چې یو څوک آرام ژوند په خپل کور کې ولري او که دې ته ډېر ارزښت ورکړه چې موږ دود دستور او کلتور دا شی ده؟
متاسفانه چې دا ځینې فرهنګونه چې موږ ورته ویلی شو چې هغه غلط فرهنګونه دي، دغه فرهنګ هم د غلطو فرهنګو څخه ده چې یو کس په زوره باندې غواړي د خپل ژوند او د یو بل انسان ژوند تباه کړي، نو هغه همدغه غلط فرهنګونه دي. افغانستان کې په ټولنه کې دغه ډېر غلط دود ده چې نشي کولی که یو چا مثلا کوژده وکړه هغوی په هر مشکلاتو کې باید د خپل ژوند مخکې بوزي، ځکه په ټولنه کې بد خبرې کېږي، نو دا خلک باید ژوند د خپل ځان لپاره وکړي. دلته اړینه ده علماو ته او جامع متنفذینو ته سپینګیرو ته چې دوته خلکو ته امپوهنه وکړي چې دغه کار کې که تاسو مواجه کېږي د خلکو په خبرو باندې او دغه یو غلط عرف ده، په دې عرف باندې تاسو مخکې مه ځئ، راځئ تاسو ژوند یو دفه کېږي، نو راځئ دغه ژوند سم وکړئ، نه د خپل ژوند خرابوي او نه د ژوند خرابوي. په زوره باندې چا پاچاهي نه ده کړې او په زوره باندې څوک ژوند نشي کولای. ژوند به وکړي خو همیشه به دوی په استراب کې، همیشه به دوی په جنگ کې، په جنجال کې او په شخړو کې وي.
بله، خپلواک صاحب کراسو له مسلکي اړخ نه درته واضح کړئ چې په یو کورنۍ کې آرام ژوند کول څومره د هر وګړي حق دی، د دې اساسي بشري حق دی دا چې دا باید آرام ژوند ولري.
انسان خو اشرف مخلوقات ده، نو انسان خلیفه ده، خدای پاک خلیفه ده د ځمکې په سر، نو هغه کمی اسانتیاوې چې یو انسان ته لازمې دي هغه باید ټول ولري. دا اساسي حقوقونه ده چې دوی په کور کې آرامش ولري او د دوی مال سر او د دوی ټول شتمنۍ چې دي دا باید په محفوظ شکل باندې وسي. که چیرته په یو کور کې تاوتریخوالی وسي، نو په دې معنا چې د دوی امنیت سم نه ده. نو د نه امنیت په شتون کې یو ډېر غټ حق چې هغه د امنیت هغه له بینه ځي او هغه اساسي حق چې ژوند کول په امنیت کې دي، ژوند کول امنیت تنه دا نه ده چې سړی سر خوندي وسی، امنیت دا ده چې سړی ذهن هم خوندي وسی، امنیت دا ده چې سړی خوب هم صحیح وسی، امنیت دا ده چې سړی ټول کړنې او ورځې چې کمې کړنې کوي دا ټول په آرام او په ډیره مسؤوله شکل سره مخ ته لاړ شي. نو دا یو اساسي حق د ټول لپاره چې خوشاله ژوند ولري او آرام ژوند ولري او د مینې ډک ژوند ولري.
بله، کله چې دغه کورنۍ خلک ټولنې ته راوځي، طبي خبره ده چې دوی به بیلابیلو ادارو کې کار کوي، یک ماشومان دوی به ښوونځي ته ځي، پوهنتون ته به ځي، امتحان به مخکې لري. کله چې دوی بیرون راوځي څومره دوی بیا بې جراته وي، دوی خپل هدف نشي ویلی، څومره په خپلو ټولنیزو کارو کې بیرته پاتې چې ټول ورځ دوی په کور نه جنجالو کې اخته ای.
اصلي عامل هم دغه د کورنۍ او شخړې دي چې یو ماشوم هغه لکه موږ تاسو ورته کور ذهنه وایو، کور ذهنه شي هغه اختلال پیدا کی او دی هغه مثلا په تعلیم او تربیه کې کمی راځي، ځکه نشي کولای چې د خپل امکانات صحیح رسیدګي وکړي، په جامعه کې له خلکو سره صحیح سلوک وکړي. هغه همیشه سلوک داسې چې د دوی د پلار مور چې کله کړي د دوی په مخ کې فکر کوي چې جامعه کې هم دغه ټول څه خلک چې دي دا ټول په جنگ باندې روان دي، دا ټول په خشونت باندې یو بل سره مخ کیږي، نو هغه دغه شکل باندې یو بل سره رفتار کوي، طبعا چې جامعه هم د خرابې په مخ باندې ځي، ځکه که یو شاګرد په مکتب کې هغه زغم نه لري څه رقم یو مشکل حل کړي، ځکه دوی پلار مور دي، دوی په مخ کې اوله رهنما اولادو لپاره پلار مور ده، یا بعدا راځي جامعه دوی ته د جامعې نه زده کوي، نو دوی د پلار مور نه زده کړي چې زغم نه لري او دوی نشي کولای چې یو موضوع حل په اساسي شکل باندې پیدا کړي. دوی د هغه وخت د ډیر وړکی توپ نه زده کړي چې یو کار باید په جنگ باندې، په خشونت باندې او په مشکل باندې باید ترسره کړو، نو د همدغه له خاطره دا ډیره اړینه ده او اصلي علت او عامل هم د خلکو او د جامعې ترمنځ هم دا ده چې دوی په جنگ او په استراب سره په جامعې ته وړاندې کیږي او دا ډیر غټ مشکل ده جامعې لپاره او د کورنۍ لپاره.
خپلواک صاحب، دغه یو ډیر لوی زیان ده چې دا یو نسل ته وراوړي، که بیا رسو کورنیو ته به د تاسو خبرې څه وي چې دوی کله چې یوه کورنۍ تشکیلوي، مشران خپل اولادونه ودونه کوي، دوی تر ټولو زیات کومې خبرې په نظر کې ونیسي؟
ډېره مهمه خو دلته که کوم څوک مثلا د خپل لور لپاره خاوند او یا زوی لپاره کوم میرمن انتخابوي، نو باید دوی کوشش وکړي چې دوی فامیلي بیکګراوند څه رقم دی، دوی تیر شوی د دوی د پلار او د مور ترمنځ څنګه ژوند تیر شوی ده، دا ډېر یو مثبت اړخ ده. او بل انتخابونه د خپل په خوښه باندې شي، داسې نه اوسي چې زوی خبر نه اوسي هغه ته یو د سمال راوړي او یو بله جلۍ چې اصلا نه یې لیدلي او نه یې پېژني او نه په خوی خبري نه یې په پلار خبري نه یې په مور خبري دا ورته انتخاب شي، او همداسې جلۍ لپاره چې باید یو پوښتنه ترې وشي، دا شرعي او اصولي او یو قانوني او ډېر یو ښه فرهنګ ده، تر څو پوښتنه ترې وشي چې زه غواړم مثلا تا پلاني هلک ته یا د پلاني زوی ته تا ورک کما او تاسو په نکاور ته ورکما. صحابه کرام یو ارشوه هغه ده، یو صحابه د خپل لور لپاره یو څوک وخی، نو هغه ته وایي چې زه غواړم خپل لور ته درکم، دا صحابه کوم ملګری چې دا هغه ورته وایي چې یو شرط باندې چې زه غواړم تاسو لور وګورم، نو صحابه کرام دا هلک دی کوټه جلې چې دا هغه لور ده راضی کوټه ته مخ پټي او بیرته وځي، نو دا کوم ځوان چې دا صحابه ته وایي چې ما خو د لور نه لیدله، نو هغه ورته وایي چې د ما لور هم یو شرط دلو دا هغه ولې کچیرته ما الک ولید او خوخ مشو نزه به ورته مخ لوڅکم، او کچیرته ما ولید او خوخ مینشه نزه به مخ ورته لوڅ نکم، نو موږ ته لازمه ده چې د اموی په پای قدم باندې قدم کیدو، کچیرته لور یا هم خور یا هم زوی ته کوژدنه کو یا د غوی کور آباد او غلغاړو، نو لازمه ده چې د غوی نظر واخلو، بل دې چې دو نظر واخسته، کچیرته دو نظر ووسی بیا په آینده کې د خپل د مشکلاتو حل لپاره هم لار را پیدا کړي، او که چېرته دوه نظر نه وسی، د یو لور لپاره پلار خاوند انتخاب کړی وسی یا مور انتخاب کړی وسی، نو طبعا چې د دوه په منځ کې کوم مشکلات راځي، کوم شخړې راځي، بیا وایي خو ما خو نه ده کړی، نو خو تا ماته انتخاب کړی ده، نو دغه کوم غلط فرهنګونه چې دي دا باید له جامعې نه لرې شي، او کوم شرعي او اصولي او قانوني فرهنګونه چې دي هغه د هغوی جاګزین شي. او بله اساسي دا چې دغه کوم څوک چې تشکیل د فامیل کې یعنی اولادونه دنیا ته راوړي، نو باید دوی درک کړي چې د اولادو په مخ کې څه رقم کړنې وکړي، مختلف منابع دي چې د هغو نه کولی شي استفاده وکړي، مشورې واخلي، او د خلکو نه ډاکتران دي په دې بخشو کې چې وشي کړلای چې ماشومان څه رقم تربیه کړي. د ماشومانو په مخ کې اندکترینه بده کلمه د هغه چې ترغه ماشوم چې تازه ژوندی وي، نو دا بده کلمه یې په ذهن کې پاتې کیږي. ماشومانو تربیه اول او اساس چې ده د مور پلار کړنې دي، که مور پلار د ده بده خوله ولري، یعنی دا ښکنځلې وکړي، نو طبعا د ده ماشوم هم به ښکنځلې کوي او هم به بده خوله لري، که د مور پلار یو شخړه او کوم سوء تفاهم چې د یو بل په منځ کې لري په ډېر ښه شکل سره مدیریت که او هغه یې حل که، نو طبعا د ماشوم هم دا تزده کوي کله که یو مشکل سره مخامخ کېږي په څه شکل باندې حل کی. لازمه نه ده چې هغه د لاس یا د سوک یا د چپېره په واسطه باندې حل کی. فامیلو ته لازمه ده چې د خپل ټولو کړنو ته چې د خپل که هغه د شخړې په وخت کې وسي په داسې وخت کې وکړي چې د اولادو له نظر نه پټ وسي، یعنی اولادونه نه وسي، اولادونه دا وضعیت ونه ګوري د خپل د مور او د پلار، او هغو ته لازمه ده چې د خپل د مینې او د ښې خبرې او د ښه سلوک د اولادو په مخ کې وکړي. بله، ډېره زیاته مننه. فقط
په آخر کې کورنیو ته هم د تاسو مشوره لرو چې اوبدونه یې کړي، اولادونه هم لري، همدا اوس په جارو جنجال کې ښکیل دي، دوی ته به څه ووایو؟
ښه خبره خو دا ده چې گذشت وسي، اوس خو مرحله ډېره مخکې تللې ده، نو اوس باید دواړه طرف یو بل ته زغم ولري، ځکه دلته تنه د دوی ژوند مسله نه ده، دلته د دوی د اولادو مسله ده. که چېرته زغم ونه لري د دوی ژوند خو تلل تلی ده، په څنګ کې د خپل د اولادو ژوندونه هم خرابوي. کوم تاوتریخواله چې د دوی په منځ کې د دوی د ماشومانو په ډېر منفي تاثیر کوي او د آینده کې د دوی ژوند هم خرابیږي. کوم شکل باندې د دوی ژوند مخکې تلی ده، شکار کوي، هغوی به ډارني، هغوی به استراب لري، هغوی به استرس لري. ټول هغه مشکلات چې په جامعه کې یو مریض انسان لری نو د امبی اولادونه به مولری، نو وس د زغم نه کار واخلي، وس د خپل دغه اولادونه چې دي چې دوی د زړه ټوټه ده، ابي اقل د دوی په فکر کې دی وسې د دوی لپاره د ژوند ته په دغه شکل د ژوند وکي چې دوی ته وس یو خدمت وکي ترڅو دوی په آینده کې دغه سم مشکلات سره مخامخ نشي. نو ښه هغه دا چې زغم ولري یو بل ته.
ډیره زیاته مننه خپل واک صاحب، تاسو باندې سلامات اوسئ.
سلامات اوسئ، تاسو مننه.
درن دوستانو دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومانو د حق په اړه خبرې شوې چې دوی په خپل کورنۍ او کې آرام فزان لري. په دې خبرونه کې لمون سره میلمه و د حقوقي چارو څېړونکو وارث خپل وخت درن دوستانو دا ودی دیونی دی اساسی او بشری حقوقو خبرونه تربیه فرزه کی چیاست علامه مال او ملګری